یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زنه ریاس نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریم تم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبان دا ردوي چې ګڼې د دوی رژیم د په قصدي توګه څوک په نښه کړی وي.
دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟
په کونړ کې خلک له بې وزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
بچو نو مسان لا بغار دي دغه آیات مونږ درو چې وسی وخر ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکه سم مخامخ دي.
د افغان جاپان روختون ډاکټرانو وای د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري.
د افغان جاپان روختون تقریبا ډیر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کم د کووډ لپاره دي هغه مونږ روختون کې نه لرو.
د خبرونه په دوهمنې مې کې د خزل لپاره نور بس دی ونی زخ خبرونه کې مو دا مسله چې د طالبانو حکومت نجونو او خزو تخپل حقونه ورکړي چېړلې ده.
چیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنۍ نظام هم دغه وای. حالانکه چې موږ شذو چې د خپل انساني او اسلامي حقوق د لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي طاقت نه لري.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي انکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دي.
امریکا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. په ننګرهار کې ترافیکي پیښې نه تنه مړ کړي او د ترکی ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پخوانی یو غړیو د قصدی وژنو او بې درکه کولو راپورونو ته ژور اندېښمن دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په روسي او رازو کې ویل طالبانو له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او شل نور هیوادونو پرون شنبه په یو غټه اعلامیه کې ویلي ادا شوی اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افعل اعلان سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په ننګرهار ولایت کې د وی ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه نه تنه مړ شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوار سیمه کې له بل موټر واوړي خو له یوې ونې سره ولګید. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نه تنه مړ شوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشر لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لاړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او ای ان جی سره لوبیږي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو دسیسه څو شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لزګونه زراتنو د اروپا په بیلابلو خارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. تر څلوېښت زرو ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې درېیمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې. په جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې یوازې هغه کسان رستورانونو، کلتوري مرکزونو او ډیرو پلورنځیو ته ننوتای شي چې یا یې بشپړ واکسین کړی وي یا یې تازه کورونا تیره کړی وي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالۍ د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. پاپ فرانسیس پرون د یونان په پلازمینه اتان کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل:
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږې ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون زرګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر پاتې دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد یې مخه نیول شوې ده.
خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. رازو راپورونه ده. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا هم وژل کېدو د داو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو سره سرغړونه ده، له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې په خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که څوک دغه ادعاوې کوي نو اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دی لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تراب غنی دي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په اصولي اجراءات وکړو. خو دا دروغ دي، پروپاګاندا حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه تریتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په په ودرول شي دو خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژوندو ته متحد پات کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د چیرونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د چیرنې ارتیاج وتوي څو پر وضعیت سارنه وشو د بشری حقوقو د سرغړاونو پاړه د چیرونو ورسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسې، بریتانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. دغه ډاکټران خبرداري ورکوي چې د روغتیايي تجهیزاتو د کمبود او په ولایتونو کې د روغتیايي مرکزونو په تړل کې دوه سره به د کورونا وبا په چټکۍ سره په افغانستان کې سرایت وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او ټاکل شوی د یونیسف او کډوالۍ د نړیوال سازمان په همکاري دغه کمپاین ولایتونو ته وغځوي او دغه راز په ولایتونو کې هم د کووید 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه به بیرته پرانیزي. خو دغه راز له نړیوال ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
نکدې پینځه میاشتې مخکې د قاسم اتويشت کلنه میرمنه په کورونا وایروس لخته کې دوه ورسته په افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت له امله مړه شوه. اوس وایي د کورونا وایروس د دریمې څپې له خپرېدو اندېښمن دی، ځکه په ویناوي ښایي زیات شمېر نورې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
هر کس کمام
په کوم ورځو کې چې زه روختون کې وم هر څوک چرتل جسد یې بیرته لځان سره وړو. تیر کال نړیوالې مرستې وې سش کال افغانستان کې هیڅ امکانات نشته.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وایروس له دریمې څپې او د کورونا وایروس د نوي ډول اومیکرون سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي او په یو شمېر هیوادونو کې تدابیر هم ورته نیول شوي، خو ظاهرا افغانستان له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون ده او په وروستیو ورځو کې د سویلي افریقا په ځینو سیمو کې لیدل شوی. په افغان جاپان روغتون کې یو شمیر ډاکټران وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره شاوخوا څلور دیرش مراکز جوړ شوي وو، خو د طالبان حکومت له راتک وروسته د نړیوال بانک د مالی مرستو د قطع کېدو له امله ټول تړل شوي او اوس د هیواد په کچه یوازې د افغان جاپان روغتون د کورونا وایروس د درملنې لپاره کارول کېږي. د هغوی په خبره په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هم د کورونا وایروس د درملنې مراکز پرانیستی دي، خو د تجهیزاتو د نشتون له کبله فعالیت نه لري. د روغتیایی تجهیزاتو نشتون د ډاکټرانو د چارو پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. ډاکټران خبرداري ورکوي کچیرې د دې وایروس د مخنیوي لپاره برنامه او تدابیر ونه نیول شي هیواد به له ستونزو سره مخ کړي.
په کابل کې یوازې د افغان جاپان روغتون فعال دی چې د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کم د کووېډ لپاره دي هغه موږ په روغتون کې نه لرو. همدارنګه محافظتي وسایل یا پی پی کټ چې ورته وایي هغه هم موږ د کمبود سره مخ یو. اوس مهال په روغتون کې تقریبا د یو میاشتې خزیات شو چې موږ د دسکش نه لرو.
ډاکټر برادزای وایي په کورونا وایروس د اخته کېدو مخنیوي لپاره باید ټولنیز واټن مراعات، لاسونه وویزل شي او له ماسکونو د استفاده وشي. د پلازمین کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي او هغې سره د مبارزې په برخه کې په بی برنامګۍ تورنوي.
حکومت وایي چې پلان لري خو هیڅ هم نشته. که همداسې دوام وکړي پایله به یې ډیره خطرناکه وي.
خود طالبان و روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د اومیکرون وایروس د تشخیص لپاره وسایل شتون نه لري، خو په ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې عامه پوهاوی پیل کړی دی او ډیر ژر به په ولایتونو کې هم روغتیایي مراکز بیرته فعال شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر زیاتوي نړیواله ټولنه باید د دې وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي او افغانان له ناورین وژغوري.
او په هغو سازمانونو چې دلته د بشریت د شعار تر لاندې خدمات تر سره کول او روغتونونه فعال ساتل، او نن دوی دغه برخه یو سیاسي اجنډا ته داخله کړي او د صحت برخه سیاسي ګرځولې. هغوی ته پیغام دا ده چې دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره جفا نه کوي، او د راتلونکي ژمي له احتمالي بشري ناورین څخه د ولس وژغوري، او هغه ژمنې هغه تعهدات چې دوی له خلکو سره درلودل په هغو دې ودرېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,338 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې له ډله یې 1,03,10 مړه شوي دي. داشان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د یو زر ټن ډیر ځنغوزي چین ته صادر شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چین ته د ځنغوزۍ د لیک د الوتنې په دې ډول روانې دي چې تر اوسه افغان سوداګر په دې بریالي شوي چې تر یو زر ټن ډیر ځنغوزي چین ته ولیږدوي، خو ښاغلي مومن د دې ځنغوزیو د عاید په اړه معلومات ورنه کړل. په څو ورځو کې داسې اوازې هم وې چې چین ته د ځنغوزیو صادرات درېدلي دي، خو ښاغلی مومن یې ردوي. تر دې مخکې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې سږکال له 3,000 ټنو ځنغوزي په چین ته صادر شي، چې له دې لارې به نږدې 1,000,000,000 عاید ترلاسه شي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج برخه کې د ترکیه هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1,05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و، او هلته له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکاري له کبله له قطر څخه مننه وکړه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون هم له متحده عربي اماراتو سره وکړ. نور په دې رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کې د دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو، او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل، او جده ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل ماکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي، او د سعودي عربستان ترڅنګ فرانسا په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادلې 13 میلیارد ډالره کیږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کیږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او وسم د افغانستان په اړه راپورونه ته مخه کوو. بیرته البته په کونر کې خلک له بیروزګاری او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سوداګر او هټیوال وایي دولتي کارکونکو ترې د ماشونو په هیله خوراکي او نور توکي وړي خو د هغوی د ماشونو درک نه لګیږي چې د دوی پور ورکړي او د دوی پانګه هم کمه شوې ده. نور په دې راپورټ کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي ویل تیر شو خو څلور میشتو بیروزګار شوی او کورنۍ ته د نفقه پیدا کولو پسې سرګردان دي. د دوی په خبره چې غربت او خوراکي توکو لوړوالی ترې د ژوند کولو لار ورکه کړې ده. شپېته کلن خانزاده په مرکز اسدآباد کې په یو دولتي دینی مدرسه کې خادم دی. شلیدلې جامې په تندې او په یخ هوا کې د مدرسې په صفایي بوخته. وای پخوانی حکومت ته میاشتې 15,000 افغانۍ ورکولې چې د ژوند یو څه ستونزې پرې حل کېدلې، خو له کومې ورځې چې پرې بندې شوې مشکلاتې ګڼ شوې دي. هغه راته وویل لویان به بیا هم ولګه او ستونزې وزغمي، خو د کوچنیانو حالات ډیر اندېښمن کړی دی.
بچی او لمسیان افغان دي، داسې عاید مونږ نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک، ډېر فقر سره مخامخ دي. څوک زوړ لمسیان نه راکوي، دا یو غوړو خلطه کې لس روپۍ کمې مونږ لرا نه کړي. نرخونه بېخي په اندازې سخت ګران دي. که مونږ ډېر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دي وږي دي، دوایې نه پکارېږي.
دېرش کلن ارشاد الله هم بیروزګاری او بېوسۍ سرګردانه کړی دی. وایي
خلک قسم قسم مشکلاتو سره مخ دي. څوک خپل د کور سامانونه خرڅوي، څوک خپل اولاد خرڅوي. کرایګانې، تیل، دې نرخونه، ګاز نرخونه ټول لوړ شوي دي. درې څلور مشکلاتو سره چا سره لږه لږه سرمایه په کور کې پاتې وه، هغه یې مصرف کړله.
دلته یوازې بیروزګار او د دولت د معاش په تمه ناست مامورین او معلمین ستونزو سره نه دی مخ، بلکې سوداګر هم د روانو حالاتو له امله په خپل کاروبار کې تنگ شوي دي. حاجی سید عظیم په اسدآباد کې د خوراکي توکو ټولنې مرستیل دی. وایي حکومتي مامورینو ته یې خوراکي توکي او نور شیان په پور ورکړي او زیاته پانګه یې ورسره بنده ده.
دومره روزګار اکثره تجار کوي چې هغه د ناستې ځای کوي چې یو ورځې دوه درې ورځې مواد ولري. زیات مواد څوک د ویرې راوړلی هم نشو، پیسې نشته. بل په څه شي راوړي؟ راوړل کېږي پیسې، خو د تېر نظام مامورینو او نظامي خلکو موږ نه جوړه شرکتونو جوړلې. مامورین دې راشي وه توړه وړه چې ویسي ویسیا به بس دا توړه راکوو دې هفته کې معاش راکوي. هغه هفته تېره شو، هغه چې خلاص شي بیا راشي. موږ دلته بیچارهګان ناستې ولا چې زموږ هم پرې زړه درد کوي. که دا ستونزه حل نه شي تجاران به هم تختي، ځکه نورمال نشي راوړل داشته خلکو یوړو.
حاجی سید عظیم وایي د خوراکي توکو نرخونه د ډالرو په مقابل کې د افغاني ارزښت کمیدو سره لوړ شوې دي، چې د نرخونو لوړوالی دوی هم مشکل سره مخ کړی دي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې اعلان شوی او همداراز د توکو د نرخونو د کنټرول هڅې هم کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې دغه نرخونه کنټرول شي، کامیاب کړه شي او په نسبت د نورو ځایونو هغه بر لاندې شي، خو کومنګ به عموم وګورو.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د بیروزګاری، دولتي مامورین د معاشونو د نشټوالي او د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې په ټول افغانستان کې یا د ستونزو خلق خپل راتلونکو ته اندیښمن کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې اورورا دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري اورورا رکشا وایي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا نه پیسې ورکړي نه تاوان ورکړي نور سره خبره کوي شي وایي دیم ټکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص شهر سکه وکړو اورورا سهل د موټر باندې پیګی نه ډېری تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشوان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکړي نه ښه نه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ور چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگی ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم دلته د مرستې مملکنه روانه ده د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي زما د ادارې له تا غوښتنه ده چې دا ما سلام ناشر کې سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمنګ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمنګ کم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زمنګ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زار ویری شرط مساوی د کار سره کچه ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي دا که پاسپورت دې ساسکو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته ژوند نشته دی ګرانې نه دی ورس په ورس باندې څومره ګوندې ممالک چې دي چار څتره نه سیمه خردارونه غوښتن ترونه تا کړې دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پېزما مریضان ته پاتې دي څخه لا کې ته مریضان پاتې دي که غل پاسپورت جوړې په 2 میاشتو کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتو کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتو کې ویزا نشواله نو څلو 15 میاشتې خبر راشي ګنو مریض څنګه کېږي خپل ژوند لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کوم ګوندې ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې کوي چې زموږ دغه پیغام نشي سلام ګل دې چې نور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره نور بستې اونې ز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې مو دا مسله چې آیا د طالبان حکومت خزو ته خپل حساسي حقونه ورکړي کنه څېړلې ده. خو په همدې موضوع کې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ وینا له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوي. یو شمیر خزی وای په دې وینا کې تعلیم او کار په شان د خزو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوی. خو ځینې نور دغه د وینا ستایي و هم د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپېدا دا وای
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی ولی چې عقلا د خپل پوشي چې خزه مال نه ده خزه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید بدونو ورنکل شي. دا یو یو یادوري ویلې شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوشي چې دغه نظام هم چراغلی دی عقلا موږ دونه آزاد نه یو چې ښځو باندې هر څه چغواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې عقلا مثبت ګام دی دا باید وستایو. اما مهمه خبره دلته ده چې دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا اوسیږي باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملال لوري نه ویني دي. ستاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی.
موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي حتی اسلامي پوهه د خلکو ډیره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی هغه یعنی مانا دي خفنی شي. ډیر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی زده کړې مکمل نه دي فقط یو څه روایت کوي یو څه د نقل قول کوي یو څه اوریدلی دي. اصل په دین کې ډیر شیان چې باید وسیږي دی خلکو ته یا خپل نه پیږي یا نه غوړي خلکو ته تشریح ورکي دي ځان یا په ناپوهي وکي یا نه پیږي. دا یو مشکل موږ د جامع دی چې زمنګ د دینی ذکرت باغه کچ نه دي چې موږ ځان عالم دي دینو ګرنو ول پته شته دي محدود خلشته دي چې هغه ته په احترام وایو چې شته دي ولینا اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دی شته دي او خلکو اما چې تاسو وایي فکر کوي چې دي حق ټول پلار لري دا رقم هم نه دی منګو تاسو لوستي دي چې څوال سوا کال مخکې دغه حق کوزت ورکړ شو
د افغانستان مشرانو جرګې پخوانی غړي ګل الله صافی و چې د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر دی ورستی فرمان په اړه خپل نظر څرګندو په دې اړه د خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی د طالبانو حکومت خزو ته خپل اساسي حقونه ورکړي کنه بحث لرو خو اوس با اسدالله لودین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سر لیکونه واوروي
د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وای دوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پخوانی غړو د قصدی وجنو او بې درک کولو راپورونو جوړ اندیښمن کړی دی په ننګرهار ولایت کې د وی ترافیکی پیښې په نتیجه کې لکتر لګا نه تنه مړ شوې د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه محل وشو چې یو موټر غختل د پټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې بل موټر واوړي خو له ونې سره ټکر شو د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډاله اعلان کړه کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډاله لپاره شل لوبغاړي د نومبر ل لومړی تر دیر شمه پورې د هغه روزنیس کمپ په لړ کې غوړه کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی وو د ترکیه رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی د ترکیه غنو رسنیو ویلي چې د رجب طيب اردوغان د وجلو د 300 شي به مخکې له دې کشف او شان شو چې نو وړي به سارت خار کې وینا وکړي لزګونو زرو تنو د اروپا په بیلابلو خارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره کړې دي او د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر وايي په خوا به ایديالوژیکو تضادونو د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ د پلی د ایجاد مخنیوله خونن سبا کډوالی د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده د کاتولیکي سویانو مشر دا سرګندونه داسې محل کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناغښتون کې د بیلاروس او پولان پر پولا گیر پاتې دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبري کوو چې د افغان جنو او شذو لژوند سره مستقیم تړاو لري د دوی پر ژوند غیظ کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوي د دې اونۍ د نور بستې خبرونی موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او جنو په اړه یې وکړه د شاغلی اخوند ژغیس پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خبر شو چې کابل د اگست په 15 نیټه د طالبانو لاس ته ولوید مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شذو عفت عزت او نور حقونه خوندي کړی دي د ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د شذو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي افغان شذې او جنې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا امنیت زده کړې او کار له حق سرغړونه کوي یو شمیر شذو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د شذو او جنو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي سمور زم د دې خبرونې د لومړی میلمنی پر لور میرمن شکریا بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د ټلیفون لاره وصل ده اغلی بارکسی ډیر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ملګرانه او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنیته
بارکزی صاحب تاسو به د مولا حسن اخوند خبري اوریدلې وی چې دوی د شذو په اړه وکړي موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو
د شذو حقوق خلک پورته وخښته کوي چې د شذو حقوق پر ځای نشي په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي دا نظام په رسمیت نه پیوي آیا د بشر حقوق دغه ولا کسابقه اداري چې کوله آیا د شذو حقوق دغه و چې د سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې د سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د شذو حقوق خو امارت ورکړله، د شذو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ورخوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
بارکزی صاحب، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډېر متاسف یم چې په افغانستان کې حداقل یو سیاسي چارواکي په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډېر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپل او د دوی مېرمنې په افغانستان کې خور، مور، لور او مېرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان مېرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت ذلت ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایل پکې کې ګډې، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات، عزت، مسؤلیتونو، عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړي، قرباني ورکړې، او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبوي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي، او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا دوی خپله هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلې، نه بل حکومت، نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، به د خپل عزت ساتل دي، به د وطن عزت ساتل دي، به د مادر وطن عزت ساتل دي، به د خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل ښه او بد وپیژنې او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره د هیچا څخه مرسته ونه غواړي.
بله، موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه د دوی د ویان څخه پوښتنه وکړه چې د ده هدف څه شی دی دغه خبرو څخه. د ده ویان بیا موږ ته د خبرې واضح کړی دي. اوس به هم د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند خبرو په اړه باندې تشریح کړی دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي پخوا، او تاسو به راپورونه هم اورېدلي وخت په وخت د نړیوالو راپورونو په اساس او هغو معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس یې خپرې شوي دي. دا اوسې افغان ښځې له بېلابېلو زاویو نه د تجاوز سره لاس او ګرېوان وي، دغو مخه بېله شکه سي نیول شوې ده.
اوریدونکو، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د خغه شزي ژغ واوري چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړ او د وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي و. دغه ژغ به هم واورو.
دا څه وحشت دی؟ حکومت په دار کم کیږي، حکومت په دار کم جوړیږي. زما ټول کور نه تر په دار کې شې دی، او الله دې کوم ځای دی او الله الکول دې کور نه څه وایسته دا دغه عام افدا.
بلې، تاسو د فهیمه رحمتي ژغ واورېدی چې په کندهار ولایت کې یو خیریه موسسه درلودله، بېوزلو خلکو سره به مرسته کوله. میرمن بارکزی، تاسو دغه ژغونه واورېدل. ذبیح الله مجاهد ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و. آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
ذبیح الله مجاهد دا هم ویلی سي چې د دې په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دی سوی، د شتو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د شتو حقونه پلی سوی. او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وي
آی دی فکر کوي چې تیر حکومت هم د افغانستان د ښځو حقونو پاکله ډیر کارونه وکړل. زه فکر کوم چې د ښځو مبارزې لپاره زموږ لاره ډیره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل د دید او فکر څخه وړاندې کړي، دا د ښځو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر ناچي، مثبت هم اچي، په دې چې موږ لا نور هم هڅې چې د خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوله د تجاوز موضوع، فکر کوم چې د افغانستان خلک پوهېږي څو ورځې در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې، حتی په نور بین المللي شبکو کې هم یوه ښځه راغلې وه او دوی جرأت وکړي چې کښېناستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته شوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کېږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پات دوی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یې یا به دې ته تسلیم نه یې دغه ستر واقعیت ته. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کړي چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوقو څخه محروم دي. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کېږي چې یو مؤمن او مسلمانه شته د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې ما چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کیږي، د هر حکومت د کرکې باعث شزی دي او هر حکومت چې راځي په افغان مېرمنو باندې احسان مند وای چې تاسو اوسی دا موږ چې تاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره تیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وای، حالانکه چې موږ شذو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري او د دې ترڅنګ دوی لپاره د شذو حقوقو د ګټو اخیستلو پروتوکولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د ښځو حقونو ته لیوالي مهرباني دوی چې اول دا ملاقات د خپل وای چې آیا خپل ښځو ته مهر ورکړی دی که یا آیا لورګانې چې وڅېړې مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا ورو ته مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه ښځو نه کسانو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپل د لپاره کورنۍ کې دوه شوز سره کړی ده، عادي په خپل واعظ نصیحت خلکو ته کوي، خلکو ته هغه لارښوونه کړې ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره د لوداله د فاطمه زهرا او یا خپل متحر میرمن سره اړیکه درلودله، آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغې میرمن صلاحیت، آیا دوی خپل میرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل او نادانۍ حاکم دی، د دین څخه هم ډېره ناوړه ګټه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځو یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، دوی کوچنی کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړل سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستې چې د ژوند کولو ښه زمینه
د امنیت ساتلو شه سهولتونه او ارزاده خدمات ورته برابر کی راغې ټول شي. یعنی ویل چې تاسو خدای ته اته د عذر کلمه هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو. بغاري هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي په هغه کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو هغه کې معمولا د عذر کلمه یې د دعا کلمه یې. زه فکر کوم په سیاسي ادبیاتو چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دی مشکل او ستونزه لري. دا به شی چې دوی اول د خپل پیامونه اصلاح کړي بیا راځي خلکو ته خپل پیام واستوي.
زه به اوس هم ورسم د خپلې دوهمې میلمنې شایسته صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلام علیکم. ډیره مننه. هم دوی تاسو مه مدوي سلامونه ومه کوم. دا نو وروسته د هغه شکرې باندې خبرې ټول سم دي، مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا دلته وو هیڅ د ښځو د حقونو لپاره هیڅ شی کار ونه کړ. ښه، اول زه ټول هغه خویندې ته غواړم په زغرده ووایم، مخصوصا هغه خویندې چې فکر کوي په تېر شل کلونو کې موږ هیڅ شی ورته نه دي کړي. که چېرې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولئ، بیا نو پوهېږئ چې شکریه بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی وه او څونی مثبت امتیاز ښځو ته ورکړل سوی او په هغه کې څونی ما نقش درلوده. دا هغه وروسته چې نور تاسو د افغانستان قوانین راځي او کله هم چې تاسو د ښځو په حقونو باندې خبرې کوئ، غږیږي او پالیسی جوړوي، د فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې وپېژندل شو مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک شو وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه ده د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي او تاسو ته یې لاره خلاصه کړې ده چې نن راسي او خپل ژغ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسي، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ درګې د لپاره مبارزه کړې ده. هیڅ شی هم په آسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی.
بلې، صافی صاحب، د ذبیح الله مجاهد ځینی خبرې چې د ښځو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړي، هغه به هم زه تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به هم له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول واورو.
د اسلامي مطلب خوانه چاته حق نشي کولی په دسترګو وي چې کلاس پورته کې نه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهرین سي څو کسان راټول سي او قانون لم نه مراد کړي، د مظاهره حصول لم نه مراد کړي، د ټولو سره سره بے نظمی جوړی په خار کې او لاره بندی هغه شمیر محدود وی او تظاهرات کې تظاهرات په عنوان نو هغه خود سو استفاده مخنیوي دي، باید اوس یو ارچ سره قانوني چلند وسی، کزیم د مننه لسی قانوني اصول نم خزی مستثنا دي.
صافی صاحب، تاسو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې. دوی ویل چې تاسو مظاهره د تاسو چی اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي.
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته وایو چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوي کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یوازې همدغه وو، د ښځو حقونه غوښتل وو، د ښوونځي خلاصول وو. نور چې موږ د دوی نه دې غوښتلی وو چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ هم دا غوښتلی وو چې دا بانکونه خلاص کړي او دا ځوایي موږ ته باید خبره کړي. دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی انساني دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دون کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلي دي چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی؟
ټول مسلمان او کورنۍ مسلمان کور کې مونږ دې ګټره یو داسې نه ده. مخکې مونږ کله چې کارمن هم یو،
خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو خپل دند ته تلل اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي کتلي کوم ښځه چې خدای نخته بې ایجابه اوسي او بې ایجابه له کونه اوسي. مونږ داسې خبره نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو دا نه پوهېږم چې مجاهد صاحب دا څه په دا دوی همیشه دا دوی باندې تاکید کوي چې موږ یو میکانیزم جوړو تر کله پورې موږ کینو دوی ته چې دوی موږ ته یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله ټول ښځو موږ امات لیدلی په سما ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل ځان ته تللی دا چې به ایجابه دا خو اسلامي هیواد بیا چې خو دې چې غیر کوفي کې هیواد اوسي چې خلک غیر اسلامي ځوان سره ولاسي او خلک ور باندې خبرې وکړي. اسي اسلام لڅکم خبره نه ده.
بلې صافي صاحب مولا حسن اخوند وویل چې دوی شو ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي نو تاسو نور څه شی غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو ورځ نورم تیر شو تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګوري د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده کال خلاص وو نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو هیڅ درس نه دی ویلي دوی نه دي خراب شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللی دا وایلی چې ماشونه موږ ورکو ماشونه تر اوسه لار درک دي څه خبرې موږ وکړو د قیمتي د فقر د بیچارهګي د خلک د وګړي خپل ځان مرکه د څه نه موږ خبرې وکړو تر اوسه موږ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک مشته پر دې موضوع خپل تبصرې پریښې دي چې یو څو اوس تاسو تلولم. حاجی نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دی لیکلي چې کوم چوکاټ. دا ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجی نور صاحب مخکز موږ ملمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اگست له 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي. نو دا حجاب چې تاسو یادوي شای نور هم تشریح ته اړتیا ولري. حبیب الرحمن حبیبي صاحب لیکلي دي چې اصل حقونه شذو ته نه دی ورکړل سوی کچيري حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهره به نه کوي. صافي صاحب طالبانو ته تاسو څه مشوره لري چې دوی څنګه کولای سي چې د شذو حقونه پر ځای کې او دوی ته د زده کړو د کار او د امنیت زمينه برابر کړي د روغتيایي خدماتو زمينه ورته برابر کړي؟
کوم حقوقونه د اوسني دولت څخه دي دوی وی چې موږ اسلامي حقونه دي توکل په اسلام کې تعلیم علم خزینه او نارینه ته فرض ده. دا دوی موږ نه پرې دي خزینه چې ولاسي خپل تاسو دوی ولې نه پرې دي خپل ځان ته ولاسي دا حقونه ورته موږ کار غواړو موږ تحصیل غواړو موږ غواړو چې خپل ځان ته ولاسو موږ هم دا زموږ وختونه د اسلامي چوکاټ کې ده دغه نه بهر نه چې دوی دا وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ باندې خپل غوښتنه زموږ نه غواړي. په نوو سره موږ یو تظاهرات درو ده یو خو لیکي و ځکه موږ کولای نه شو چې باندې ولاسو تظاهرات وکړو. دوی موږ ته غواښ وکړي چې تاسو کباندې وځئ نو موږ سره ډیره بد چلند کوي او هغه بل ځای موږ سره بد چلند شو او ټول د مونږ غوښتنه هم دا و چې مونږ حق لري چې مونږ تحصیل غواړو کو خپل ځان ته ولاسو مونږ دوی نه چې خونو نه غواړو امنیت ته سم دي امنیت ته خو دا رقم امنیت مونږ ته وکړي یوازې په کور کې مونږ کوي مونږ د څه د شل کاله چې ته مونږ درته دا ټول وسل تحصیل وکړي په سیاست او زحمت باندې ډېر مشکلات باندې دې خلک پاتې نه درلو د خپل تحصیل وکړي اوس خدای کیږي دوی په کور کې نه ځان نور چې دینا وینځونه چې دا خپل د کور نه غواړي خو جوړي راوړي اغان چې په کور کې نه شي نو
له اغلی بارکسی او صافی صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دې د سندرو خار تلار نه لري بغرونو سر دې د سندرو خار تلار نه لري منصور بغزي مستانا مولا بدار نه لري اے منصور بغزي مستانا